سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ساعت څلور بجې سولې دی بلې او ساته پښتو خبرونه وخت را ورسېد. زه قسیم سلام علیکم او د تخریق په چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسلو راپورونه او خبرونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم لیاده مباسي خو په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو نړیوال او سیمه ایزو اړخونو د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. نور مسایل هم څېړو خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له اروپای ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د تاریخي ټولپوښتنې په ترڅ کې د دې ټولنې او د بریتانیا له لوړپوړو چارواکو سره وګوري او د سوریه په شمالي حقو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي د روسیې او سوریه د حکومت د هوایي بمباری په ترڅ کې د ملکانو په ګډون لسکونه تنه وژل سوي دي. د هرڅ لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کې د افغانستان مهم خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. په بلخ او کابل کې مدني فعالانو د ننګرهار په کوټو لسوالۍ کې د داعش روسي فعالیتونه وغندل او د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د جي اس سي آریانا په نوم یو افغاني کمپنۍ مالی وزارت د داوطلبۍ وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. عبدالله د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي چې باید په دې برخه کې هر اړخیزه مبارزه وشي
و ما هم مسؤلیت خود داریم و
دای وای موږ هم خپل مسولیت لرو او نه یوازې د مخدره موادو د وزارت بلکې د ټول دولت په کچه د مسلې ته لومړیتوب ورکول په دې برخه کې لمونږ سره مرسته کولای شي.
برنامه‌های عمومي دولت میتونه دری راستا ماره کمک کنه.
نن د جون شپږم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له نړیوال ورځ سره برابر ده. ښاغلی عبدالله د غشن ویلي چې نن نه یوازې دا چې افغانستان د مخدره موادو د تولید او قاچاق په برخه کې له ستونزو سره مخ دی بلکې په مخدره موادو د لکونو ځوانانو روږدې کېدل هم یو جدي ګواښ دی. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په ننګرهار کې د داعش ډلې وروستۍ کړنې د بشریت په وړاندې جنایت وګڼه او په کلکه یې غندنه وکړه. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د داعش ډلې د فعالیتونو په مخنیوي په برخه کې اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو تن مدني فعال صدیق انصاري نن په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې وروستۍ کړنې وغندلې. نوموړي خبرداری ورکړ که حکومت په دې برخه کې چې دې اقدام ونه کړي د مدني ټولنو غړي به پراخ مظاهره وکړي. د داعش ډلې په تیرو دوه ورځو کې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د یو شمیر ملکیانو کورونه وسوځول، یو شمیر یې وژل او یو شمیر نور یې ټپیان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه کسان چې وژل شوي او یا هم ټپیان دي ولسی پاسون کوونکي دي. د نوی کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د جي اس سي آریانا په نوم یو افغاني کمپنۍ مالی وزارت ته د داوطلبۍ وړاندیز کړی دی. د مالی وزارت د خزائنو رئیس محمد اقا کوهستاني نن خبریالانو ته وویل چې دغه داوطلبۍ ته دوه کمپنیو لیوالتیا درلوده خو له دې ډلې آریانا خپل اسناد نن دغه وزارت ته وسپارل. نوموړي زیاته کړه چې د داوطلبۍ دغه وړاندیز اسناد به په یو ګډه تخنیکي کمیټه کې وڅېړل شي او بیا بل کمپنۍ څخه د لوړې بیې غوښتنه وکړي. په خو د پاکستان مسلم کمرشل بانک د نوی کابل بانک د خصوصي کولو د اوتربي ګټلې و خو لپاره پس انتقادونه ورسته یې حکومت له خرڅولو ډډه وکړه. بل ورته د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د اسیا زیربنای بانک له رئیس جین لیقین سره په چین کې کتلی او له هغه په دغه بانک کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګرزوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت امنی قومندان سید اقا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل غور او فاریاب سلګونه طالبانو د ګرزوان پر څو پوسو حمله کړې چې لا هم جګړه روانه ده. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقاني شبکې یو لسکسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
آزادی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بل اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو په اړه د تاریخي ټول پښتنې په ترڅ کې د ټولنې او د بریتانیا له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. امریکایي چارواکو نن وویل چې کری بنن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغیرین سره وګوري او سبا به په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ هامون سره انکتنه ترسره کړي. یو امریکایي لوړ پوړو چارواکو وویل چې کری به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې نور غړي د بریتانیا په لاره پل کې نږدې چې هغه به اروپایي ټولنه له دې زیاته کمزوري کړي. د اروپا د پارلمان مشر د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه غوښتي دي چې د اروپایي ټولنې په راتلونکي سرمشي ځکه له دې ټولنې د وتلو رسمي پروسه پیل کړي. مارټین شولز د جرمني بلدم زون تاګ ورځپاڼې ته نن وویل چې دغه مبهم حالت به چې بریکزیت رامنځته کړی د بې ثباتۍ د زیاتوالي سبب شي چې ورسره به کارونه په خطر کې ولویږي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې مشران به د جون په 28مه او 29مه په بروکسل کې غونډه وکړي او له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو وروسته حالت وڅېړي. د اروپا پارلمان هم به هم ځانګړې غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې د اساس ایښودونکو شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې په غونډه کې له بریتانیا وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي د وتلو پروسه پیل کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جون په 15مه اعلان وکړ چې په اکتوبر میاشت کې د صدر اعظمي دنده پرېږدي او د ځای ناستای به له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه خبرې مخته وړي. د سوریه په شمالي هغو سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي، د روسیې او د سوریې د حکومت د هوایي بمباریو په ترڅ کې د 50 ملکانو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې وویل د روسیې او سوریې جنګي الوتکو پرون په حملو کې د دیر الزور ښار جنوب ختیځ د القریه سیمه په نښه کړې وه. دغې ډلې وویل چې په دغو هوایي بریدونو کې 50 ملکان وژل شوي، خو د نورو وژل شوو 30 کسانو په اړه چې هغه د داعش وسلوال دي او که ملکان څه نه دي ویلي. دغې ډلې مخکې په دغو بریدونو کې د یو دیش ملکانو په ګډون د 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د اسلامي دولت ډله د دلارزور په اکثرو برخو کنټرول لري او د مرکز نورې هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي د 2015 میلادي کال د مارچ راهیسې محاصره کړې دي. د دلارزور دغه سیمې عراق پورې ته نږدې دي، سوریې ختیځ ته نږدې دي. د روسیې جنګي الوتکو د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ هوایي عملیات پیل کړي دي. عراقي ځواکونو د فلوجه ښار وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیو. د فلوجه د عملیاتو قمندانان اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته ورسېده. جنرال عبدالوهاب السعیدی په ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ نن له دغه مرکزی جولان سیمې اعلانوو چې دا سیمه د تروریزم ضد ځواکونو تصفیه کړه او موږ دا خبر ټولو عراقیانو ته ورکوو چې د فلوجه جګړه پای ته ورسېده. هغه وویل د فلوجه د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې لږ تر لږه 1800 سخدریزي وسلوال وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو او ملیشو چې اکثره یې شیعه ملیشیې وي د عراق د پوځ ملاتړ کوو. د عراق صدراعظم حیدر العبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې پر داعش د بری ادا کړې وه، خو له دې سره سره د جولان په ګډون د ښار له دننه نښتې روانې وې. داعش د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې پر فلوجه خپله ولکه ټینګه کړې وه. د چین دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی وایي لږ تر لږه 10 تنه د سیلانیانو په یو بس کې دننه د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي ولایت هانان کې رامنځته شوې ده. د ټلویزیون د خبر له مخې په دغه بس کې ټول 650 کسان سپاره وو چې د لویې لارې له امنیتي موانع سره یې ټکر وکړ. د پیښې یوویشت ټپیان روغتون ته انتقال شوي او بس چلوونکی هم د تحقیقاتو لپاره توقیف شوی دی. د ټکر علت تر اوسه نه دی معلوم. په چین کې ترافیکي پیښې ډېرې کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایې له مخې هر کال د دې هېواد په سړکونو کې په ترافیکي پیښو کې له 2.5 لکو زیات کسان وژل کېږي. او د اروپا د 2018 کال د فوټبال اتلولیو د سیالیو په دوهم پړاو کې نن کوربه هیواد فرانسه له آیرلند، جرمني له سلواکیا او هنګري له بلجیم سره مسابقه کوي. دغه درې وړه مسابقې د افغانستان په وخت په 15:30، 18:30 او د شپې په 11:30 بجو کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 14. په هرات کې آسمان وریځ وي دي، تودوخې لوړه درجه 4.0 او ټیټه 22. په کندهار کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 9.0 او ټیټه 21. په مزار شریف کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 9.0 او ټیټه 21. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي دي، تودوخې لوړه درجه 8.0 او ټیټه 28.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملاحظه رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې سوې. روانه خبرونه کوي د افغانستان حکومت وای په د غیوات کې د نشي توکو د کښت او د غرض ورسره د معتدینو د لوړېدو د شمیر د لوړېدو په خاطر اندیشمن دي او د دوی مسولیت ته څو لدی په دې سره مبارزه وکړي.
یک تهدید است کې همه بشره و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسولیت خود داریم.
افغان حکومت د هلمند پخوانی او د میدان وردګو اوسنۍ امنیت قمندانان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه د راپور سربیره دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جوزجان ولایت ته به یو پلاوی واستوي څو په دغه ولایت کې د آمو سیند د اوبو د لوړېدو له امله د تخریباتو حالات وڅاري. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د روسیې او دغه راز د سوریې د حکومت د تازه هوایي بمباریو او له امله د ورپېښو سو تلفاتو په اړه معلومات ترکو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکو سو ځانو د پلاتین خبرونه لیاته مباسي روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د افم په 3.15 چپو اوریدل شي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1299 چپو باندې هم د ازادي رادیو 1200 خبرونه د اوریدو وړ دي. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو نړیوال او سیمایزو اړخونو د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې مسولین هم درز د خلکو نړیوالې ټولنې له همکارۍ پرته د نشي توکو په وړاندې مبارزه ناممکنه بولي. تفصیل د محمد حدیث پر د سپری رپورت کې.
د جون د میاشتې شپږویشتمه نیټه د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغانستان هم له دغې خطرناکې او ګواښونکې پدیدې څخه خوندي نه دی او پر وړاندې مبارزه هم د ځینو دلایلو له کبله ستونزمنه شوې. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو معین جاوید احمد قایم د نشي توکو په کښت، تولید او قاچاق کې د نړیوالې مافیا لاس لرل هغه لامل ګڼي چې ګواکې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه یې ستونزمنه کړې ده. ښاغلي قایم ازادي راډیو ته وویل د ستونزو سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله د نشي توکو کار کې کم شوی خو د دقیقو ارقامو په اړه څه ونه ویل.
ټول بین المللي او منطقوي بودونه لري سره دې هم ارقام د څه چې موږ څخه ارقام تر اوسه پورې نه لرو. تیر کال ارقام ښیي چې په کښت کې کمال راغلی مشکل غټ دی. هغې لحاظه د هغې تاثیرات د افغان حکومت په مبارزې باندې کافي ډېر دي. موږ هم د مبارزه ستونزمنه کړې ده.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې کابو 3 میلیونه افغانان پر مخدره توکو روږ دي چې د افغانستان د نفوس 11% جوړوي. وړاندې د امریکا د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د یوې څیړنې پر اساس ویلي په داسې حال کې چې افغانستان 3.5 میلیونه معتدین لري خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت لري. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 111 روغتیایي مرکزونه موجود دي خو موده مخ کې د عامه روغتیا وزیر بیا دغه مرکزونه په هیڅ وجه د روغدو کسانو د درملنې لپاره کافي نه وبللي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نشي توکي په افغانستان کې ستره ملي ستونزه بولي او وایي د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت ملي، دینی او انساني مسؤلیت دی. ښاغلی عبدالله د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې په تکرار دا ژمنه کړې چې حکومت به د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول حدسی و نسبه موی.
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم.
موږ ملی، دینی او انسانی مسئولیت لرو ترڅو په دغه برخه کې هرڅه چې مو په وس کې وي د بشریت د ژغورلو لپاره درېغ نکړو او دا داسې پدیده ده چې بشریت له ګواښ سره مخ کړی او موږ په دې رابطه خپل مسئولیت لرو.
به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد کڅه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامنی د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوی خنډ ګڼي خو تر یو بریده د ملامتۍ ګوته حکومت ته هم نیسی. جنرال خدایداد د یک شمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې کمزور حکومتولي، ناسم مدیریت د نشئی او یا په خاصه توګه د کوکنارو د بدیل نه رامنځته کیدل، نشئی توکو ته اسانه لاسرسی، فقر او پټوله کې دغه وژون کې پدیدې پر وړاندې د منظم او هر اړخیزې پالیسۍ نه موجودیت هغه عمده نور عواملو بلل چې د په خبره په دې برخه کې مبارزه ناکامه کړې ده.
افغانستان کې جنگ جریان لري، جنگ او مواد مخدر، فساد اداري، حکومتداري ضعیف، دا یو بل سره مستقیم ارتباط لري. دولت افغانستان جامع جهانی تر اوسه موافق نه دي شوی چې په شکل چې لازم وي هغه کښت چې په افغانستان کې تریاک تولیدوي دغه په مقابل کې مبارزه وکړي.
ښاغلی خدایداد وایي د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د منظم او مؤثر مبارزې ترڅنګ لازمه ده چې نړیوال په خاصه توګه د افغانستان ګوندي هیواد هم په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د ښاغلي خدایداد په خبره تر هغې چې په نړیوالو بازارونو کې د نشئی توکو تقاضا موجوده وي، په افغانستان کې جګړه روانه وي او لوی مافیایي کړۍ د دغه پدیدې په کښت، تولید او قاچاق کې لاس ولري، ستونزمنه به وي چې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه دې بریالی شي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اوري. اوس هم یو بل راپور راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د میدان وردګو ولایت امنیه قمندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. تر دې د مخه د میدان وردګو ولایت له امنیه قمندان څخه د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان څخه د اداري فساد په تور څېړنې روانې وي. اجمل تورمن پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د میدان وردګو ولایت له امنیه قمندان او د هلمند ولایت له پخوانی امنیه قمندان څخه چیرنې خپل روسی پړاو ته رسیدلې دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دواړه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دي او ورڅخه چیرنې روان دي.
قمندان امنیه صادق هلمند
د هلمند پخوانی امنیه قمندان څارنوالۍ ته معرفي شوی، ورڅخه چیرنې روان دي او د وردګو امنیه قمندان هم څارنوالۍ ته معرفي شوی او چیرنې روان دي. چیرنې خپل سی پړاو ته رسیدلې دي چې په دې اړه به د اړوند ادارو لخوا له رسنیو سره معلومات شریک شي.
تر دې درې ورځې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه د څېړنو په هدف یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. د خلیل اندرابي څخه تیر اونۍ هغه مهال څېړنې پیل شوې چې په بغلان ولایت کې طالبانو د استخباراتو مشر د ده په موټر کې ونیول شو، خو خلیل اندرابي د غېده یو د سیسه ګڼه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د هغه سفر پر مهال چې شل ورځې مخکې درلود، د خلکو د دې ادعا تر اوریدلو وروسته چې د نوموړي ولایت پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په اداري فساد کې لاس لري، دستور ورکړ چې نوموړی د لدندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو تشکیل، د امنیه قمندانیو د پوستونو خرطلاو او د پولیسو په لیکو کې د نویو کسانو د جلب او جذب مخنیوي هغه تورونه لري چې په ښاغلي سرجنګ پورې شوي دي. و موږ خپل په دې اړه د نوموړي نظر هم واغلو، خو د بیا بیا هڅو با وجود بریالي نشو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څیړل د دولت ټینګ اراده ته اړتیا لري. د چارو کارپوه او د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کچېره داشان قضیه نتیجې ته تر رسیدلو پورې د حکومت لخوا تعقیب شي، د خلکو له تود هر کلی سره به مخ شي.
دولت ډیر جدي یو موضوع چې هغه ارتباط نشي د افغانستان ملي امنیت او د افغانستان ادارې ته چې په دې کې فساد مخنیسي او په دې کې اقدامات کیږي خلک هم د دې ملاتړ کوي، مګر هیله دا ده چې حتما باید دغه مسائل باید اخره وڅېړل شي. دا شکل پیدا نه کی لکه کوم رنگ چې موږ په خوا ولیدل چې په ډیرو مهمو قضایاو کې کمیسیون نه وټاکل شول، دغه نتیجې خلکو ته معلوم نه دي.
د وردګ ولایت امنیه قمندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي چې ټاکل شوی امدا ونه دی اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په کار پیل وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د فساد په تړاو ټولې دوسیې چې په هر کچوي باید په دغه مرکز کې وڅیړل شي. خو ولې دل شي چې دغه مرکز به وکړی شي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو دوسی وڅیړي کڅنګه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
به هم د نامنوی پټړاو یو راپور لرو. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړي په ختیځ ولایتونو خاصتا ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی هم درز له حکومت غواړي چې د نامنوی د رامنځته کېدو د عاملین دي د مجازاتو په برخه کې جدي اقدام وکړي او هغوی د خپلو اعمالو سزا ته ورسوي. له بلخه مجیب الرحمن حبیبزی راپور چمتو کړی.
د بلخ ولایت مدني فعالان په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ ولایت لسګونه تنو مدني فعالانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وروستي فعالیتونه د بشر ضد عمل وبلل او په شدید الفاظو یې وغندل. د مدني ټولنې د غړي وایي چې کابو څلور ورځې د مخه د داعش ډلې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د عامه خلکو پر کورونو حملې وکړې او سربېره پر دې چې د هغوی کورونه یې وران کړل، ځینې ښځې او ماشومان یې هم له ځان سره برمته کړي دي. د بلخ مدني ټولنې یوې غړې سکینې ناصر یې پاړه وویل
حمله که در خانه های که در ولایت ننګرهار صورت گرفته.
په ننګرهار ولایت کې کومه حمله چې د عام خلکو پر کورونو ترسره شوې ده موږ یې په شدید الفاظو غندو او همدارنګه وایو چې د داعش ډله یوه تروریستي ډله ده چې د بشریت ضد او غیر منطقي کړنې ترسره کوي. د بلخ مدني فعالان په دې اند دي چې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د هېواد په مختلفو سیمو کې نامنه زور اخیستی او زړه بوکنوونکي او د بشر ضد عمل هم زیات شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت او د نامنیو د عاملینو د مجازات په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د بلخ مدني ټولنې یوه بل غړي خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
د سولې کې حکومت باید د ملي در افغانستان حکومت میکنم متاسفانه
لکم کال څخه چې د ملي یووالي حکومت خپل فعالیت پیل کړی دی ورځ تر بلې نامنی زیاتیږي او زړه بګنون کې پیښې هم زیاتې شوې دي. هغه کې د افغانستان ختیځ دی او کلویدیز د دا ډول پیښو شاهد دی. خو له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ناوړه پیښو عاملین دې مجازات کړي. دا اعتراض په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه کې سره د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي ویلي دي چې په لنډه موده کې به داعش له ننګرهار څخه په شا وتنبوي او سیمه به د دښمن له وجوده تصفیه کړي. هغه همداراز منلې ده چې په کوټ ولسوالۍ کې داعشیانو وروسته له دې چې د خلکو پر کلونو یې حمله کړې، ښځې او ماشومان یې هم له ځان سره نامعلوم ځای ته لېږدولي دي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې یې څه باندې 130 داعشیان په دې ولایت کې لمانځه وړي دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا شاخه شنا رادیو خبرتیا مولا زده رادیو اوریدل چې د ماشام لوو بجونه د سحر تر وو بجو پر همدې چپو خبرونه لري. خو لاسدی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. بیا هم شمال ته ورځو. د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایلو چار وزارت وای ډیر ژر به د دوی یو پلاوی جوزجان ولایت ته ورسي څو د امو سیند د اوبو د سطحې د لوړوالي له امله رامنځته سوي وروستي تخریبات وڅېړي. د موضوع وروسته له هغې مطرح کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ یو شمېر چارواکو اندېښنه وښودله چې په امو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالي دغه ولسوالۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کړې ده. تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د امو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته شوي تخریبات به وڅېړل شي. د دغه وزارت د بررسۍ د برخې معین ننګیالي قلتوال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د رواني اونۍ تر پایه سیمې ته ورشي او خپلې ټولې څېړنې به جمهوري ریاست سره شریکې کړي.
تر پای پورې به سیمې ته ورسیږي او د سیمې کوم تخریبات چې نوی دي یا کومې اندېښنې چې رامنځته شوې دي دغه به ټول وڅړي او د بلې اونۍ تر پای پورې به ان شاء الله موږ ټول جزئیات جمهوریت ریاست مخان سره به ان شاء الله موږ شریکو.
نوموړي همدارنګه ومنله چې په دې ورسېو کې د امو سین تخریبات مخ په زیاتې دودي، خو په وینا یې چې د دې ستونزې اساسي حل ته اړتیا ده چې دغلته لازم تحکیمات ترسره شي. د خبرې ورسره له هغه کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د پوهنې د ریاست یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په امو سین کې د اوبو د سطحې لوړوالي سو ښوونځي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړی چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د هغه په خبره ښایي قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیې څخه حذف شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی په روان کال کې د سواحلو د تحکیماتو لپاره 13 بیلابیلې پروژې تر لاس لاندې لري چې په دې سره به د خلکو یو شمېر ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سکل مونږ 13 پورې د سواحلو د تحکیماتو لپاره تړونونه لاسلیک کوو او دا ان شاء الله کولای شي چې تر یو بریده د خلکو ستونزې حل کړي. د امو سین په اړه زه غواړم ووایم چې د امو سین د دې لپاره چې په اساسي ډول د سواحلو تحکیمات پکې وشي د دې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده.
خو له دې ټولو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي که چیرې د امو سین د اوبو د تخریباتو مخه ونه نیول شي نو ډېرې سیمې به له منځه یوسي او ناوړې پایلې به ولري. افغان کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ارګانونه باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس ته تاسو کولی سئ دغه پاڼه خوښ کړئ او پکې په ورځني مطالبه او دغه راز مشکل عکسونه او ویډیو غانې وګورئ. هغه دوستان چې د ټویټر اکاونټ لري نو د ازادي رادیو د ټویټر ادرس ته twitter.com/azadiradio او د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس بیا azadiradio.com/azadiradio.org دی. وسام یو بل راپور راخلو. په پکتیا کې ځینې لوړ پوړي چارواکي دا مني چې په اداره کې خلکو د کمزوري ظرفیت لامل هغه ډول چې لازم ده منظم او په خپل وخت کار نسی اجرا کولای. خو د ظرفیتونو لوړوالی او کارونو د پرمختګ په هدف د شفافیت او رونتیا او ظرفیت لوړونی پروګرامونه طرح کړي او دا به تطبیق کړي. نور حالې لسیمې د داوود تپان په ریپورت کې.
دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ادارو د ظرفیت لوړونې پروسه ځکه پیل کړې چې په دې ولایت کې لا هم په اداره کې د ظرفیت کمزوري د کارونو د ځنډ باعث شوې ده. پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ظرفیت لوړونې او شفافیت رامنځته کېدو په یو ورځنی آزاد بحث کې په خپلو اداري رئیسانو د قانون حاکمیت او لځانه د پیلیدونکو شفافیت غږ وکړ.
افغانستان کې چې دا کوم کلچر او کوم کلتور راغلی دی د ابتدا هغه همدا دی چارواکي که کوم چوکۍ باندې کینی هغه داسې ګمان کوي چې زه مستثنا یم د قانون نه او ذهن کې دا خبره چې قانون په نورو باندې عملي کیږي خو ما دپاره نه ده. نه خبره داسې نه ده. قانون اول باید دغه چارواکي په ځان باندې عملي کړي.
د که څه هم په خپلو خبرو کې اداره په ښکاره ډول د ظرفیت په لحاظ ټیټه ونه ګڼله خو د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دوی د ادارې د کمزورۍ څخه ځورېږي.
زمونږ په ادارو کې اوس هم ظرفیتونه ټیټ دي او له بده مرغه لکه څنګه چې لازمه ده په سمه توګه خدمات خلکو ته نشو وړاندې کولای. د دغسې کنفرانسونو جوړول چې په دې کې د روڼتیا او حساب ورکونې سره البته زمونږ د ادارو مسؤلین آشنا کیږي او بلدیږي ورسره نو دا به د ښې حکومتوالۍ لپاره البته یو لار پرانیزی او یو خلاص سره ورنه کولم.
د نوموړي په خبره په اداره کې د شفافیت او پیاوړتیا رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو ادارو په مرسته پلانونه ترتیب کړي او غواړي له دې لارې شفافیت رامنځته کړي. په پکتیا کې د ظرفیت کمزوري او شفافیت نشټوالي وجه د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری په اداره کې سلیکوي برخوردونه غنی وایي.
دلته ټول مسل مامخ کېول کې وکیل صاحب باندې ک نور مدل ټول د دې شخصي وختونو په اساس باندې د سلیکوي برخورد په اساس باندې غوسره هغه د منفي نقاط ته ګوتې وړي او هغه په دې سبب نه اصلاح کیږي او نه اصلاح وړي.
دای دا هم وایي چې د ادارې پیاوړتیا په موخه د لوړ پوړي ولایتي چارواکي اداري پرسونل او وکیلان ټول په همغږي ډول د آزاد رقابت لاره په ادارو کې وړ کسان په دنده وګماري چې په دې ولایت کې د ادارې کمزوري څخه خلاص شي. چارواکي د ادارې ظرفیت کمزوري خبره په داسې حال کې کوي چې ادارو ته یو شمېر مراجعین د خپلو کارونو له ځنډ او خنډ سره مخ شوي او په پرله پسې ډول شکایتونه کوي چې د کارونو نه ترسره کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له آزادی رادیو.
بله دوستانو، خبری ساعت تاسو کولای سي د دوشنبه نه تر چهارشنبه پر ورځې پرې د آزادی رادیو څخه واوري. خو ساعت څلور نیم بجې دی. یو بیا لنډ خبرونه لرو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې نړۍ لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د میدان وردګ ولایت امنی قومندان او د هلمند ولایت په خوانی امنی قومندان لوی څرنولۍ ته معرفي شوی. د میدان وردګ ولایت امنی قومندان خلیل اندرابی د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په همکاري تورندې او د هلمند امنی پر پخوانی قومندان عبدالرحمن سرجنګ هم د اداري فساد تور پورې شوی دی. د حکومت اجرایی رئیس وای حکومت د مخدره موادو د قاچاق د لمنځه وړلو لپاره کلکه اراده لري، خو د غستونزه او په مخدره موادو د پسلګونو زره ځوانانو روږدې کیدل د هیواد په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د کندز ولایت سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په چارداری ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملا جنت په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون 14 وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د اخیستو لپاره د جی اس سی آریانا په نوم یوې افغاني کمپنۍ خپله داوطلبي وړاندې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بل اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د تاریخي ټول پوښتنې په ترڅ کې د دې ټولنې او د بریتانیا له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د سوریې په شمالي هغو سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي، د روسیې او د سوریې د حکومت د هوایي بمباریو په ترڅ کې د 85 ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو د فلوجه ښار وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوه. د فلوجه د عملیاتو قومندان نن اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته ورسېده. د چین دولتي تلویزیون خبر ورکوي لږ تر لږه 10 تنه د سیلانیانو په یوه بس کې دننه د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي ولایت هنان کې رامنځته شوې ده. او د اروپا د 2014 میلادي کال فوټبال اتلولیو د سیالیو په دوهم پړاو کې نن کوربه هیواد فرانسه له آیرلند، جرمني له سلواکیا او هنګري له بلجیم سره مسابقه کوي. دغه درې وړه مسابقې د افغانستان په وخت په 15:30، 8:30 او د شپې په 11:30 بجو کېږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره لال چند سیتارام راجپوت مشر روزونکی وټاکل شو. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ښاغلی راجپوت په یوه خبري غونډه کې چې د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانګزي او ملي روزونکي رئیس احمد زیب کې ګډون درلود، په هند کې رسنۍ ته معرفي شو.
افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د افغانستان د ملي لوبډلې ستر مربي په حیث راجپوت سره تړون لاسلیک کړ.
خغلی هو تک زیاته کړه چې د کرکټ د ملي لوبډلې د نوي مشر لال چند راجپوت په ټاکلو سره به د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو سیالۍ کې ښه لاسته راوړنې ولري. خغلی لال راجپوت د کرکټ د الف ټیم او د کرکټ د 19 لوبډلې د روزونکي په توګه په هندوستان کې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د جدو فدراسیون مسؤلین وایي چې تمه ده دغه فدراسیون لوبغاړی توفیق بخشي د 2014 میلادي کال د اولمپیک په سیالۍ کې ګډون وکړي. د جدو فدراسیون رئیس زکریا سدی نن ازادي راډیو ته وویل چې توفیق بخشي د منفي 100 کیلو اولی په فلزي د 12 کیلو وزن په درلودلو سره په دغو سیالیو کې د افغانستان لوري کاندیدان بو چې ښاغلی بخشي وتوانی دغو سیالیو ته لار پیدا کړي. د 2014 میلادي کال د اولمپیک سیالۍ د روان کال د اگست په 15 د برازیل په ریو ښار کې پیلېږي او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په حسي پړاو کې تمه د نن شپه فرانسې له آیرلند او جرمني له سلواکیا سره لوبه وکړي. د یو ایفا یا د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د تېرې شپې په لوبه کې پولنډ له سویس سره یو د یو پر وړاندې مساوي شو او پرتګال او ویلز یو یو خپل مقابل ټیمونه شمالي آیرلند او کروشیا ته ماتې ورکړه. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جولای تر لسمې په فرانسې کې دوام کوي. د خبرونو پای
د مرزی احمد زئی څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې وخت پیدا سو نو تاسو لاندې سمسونه هم لولو. خو تر هغه مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شپږو مؤسسو غواړي چې له دې اتحادیې د برېټانیا تر ممکنه حده ژر ووځي څو په دې ډول دغه ټولنه له نور بحران څخه خوندي پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو په ګډون د نورو اروپایي هیوادونو ګڼ اتباع په وروستیو کلونو کې برېټانیا ته د کاروبار لپاره تللي دي. په دې اړه صالح محمد صالح د برېټانیا په اکسفورډ کې له میشت افغان سید احمدشاه سادات سره مرکه کړې ده او دا مرکه په ګډه ورو
اقتصادي لحاظ باندې فعلا لکه د پاون نرخ ولوېدو د کورونو قیمتونه هم ښکته شول. دا په دې اساس سره چې اروپایي اتحادیه نه انګلستان ووته په لنډمهاله طور دغه مشکل د الیکشن خو په اوږدمهاله طور سره دا د انګلستان حکومت لپاره ځکه ښه شو چې دلته دغه درې نور یورپین ملکونه چې یو ځای کېږي په تاوانو کلونو کې دغه هم لکه ترکیه او نور دغه اکثره خلک د کار لپاره اروپا ته اروپا او د شرقي اروپا او بیا بالاخره د انګلستان ته زیات راځي او انګلستان خلکو لپاره بیکاري لوړېدله ځکه چیپ لیبر د نورو ملکونو نه پیدا کېږي. د خطر باندې انګریزانو نه غوښته چې فعلا لپاره د اروپایي د هدیه سره یو ځای شي. دوی غوښته خپل جدا د خپل خلکو ول سره او د هیلت سیستم یې فری هیلت سرویس دغه د خطر باندې چې عزیز نشي نور خلکو د خوا استفاده ترې ونشي دوی ځان ترې ګوښه کړه. ممکن په لانګ ټرم باندې د فائدې وي ځکه دغه درې ملکونه چې نور شاملېږي اروپایي اتحادیه ته د دوی ملکونو کاریګر او د نورو شرقي اروپا په بازي کاریګر چې مثلا د دوی اروپا نور خوادونو کې ځان لپاره کارونه پیدا کوي شي الته سکل شي نو په لانګ ټرم باندې کې انګلستان هم د نورو اروپایي ملکونو سره یو ځای کېږي بیا به اقتصاد د دوی ورسره جوړ
شي. بلې کچېر اوس برېټانیا اوس کچېری برېټانیا له اروپایي ټولنې څخه وځي د نورو اروپایي هیوادونو د اتباو برخلیک به څه کېږي چې هلته په برېټانیا کې د رسېبي دي. البته په دې ډله کې افغانان هم شامل دي. هغه افغانان چې د نورو اروپایي هیوادونو تابعیتونه لري
په هغه باندې په اصطلاح یو منفي اغېز پدې کېږي شي چې لکه تاسو وکړل فرانسې کې هم یو سیاسي ګوند غواړي چې هلته ریفرندم وشي او هغه هم غواړي چې وځي په اروپایي اتحادیه نه یعنی اروپایي اتحادیه لپاره دا یو بد خبر وو. کچې انګلستان ورسره دا به زیات اروپایي اتحادیه لپاره مثبت اغېز به پرې درلودای او افغانان لپاره به هم یو اندازې بد خبر پدې وي چې په اروپایي په شرقي اروپا کې دومره اندازې وکړ زمينه هم نه ولا کوم چې په اصطلاح په انګلستان د نورو دغو کې واشای چالتم باز خلک د اروپایي اتحادیه نه وځي نو به ممکن مشکلات وي. د بعض ملکونو ته لکه څوک په اسپانیا کې اوسېږي افغانان یا بعض افغانان په ایټالیا کې اوسېږي یونان کې اوسېږي هغه ته بیا ډېر مشکلات وي.
څه باندې 2 میلیونه برېټانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي دي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه د بیا ټول پوښتنه وسی. دا غوښتنه ستاسو په نظر څومره عملي ښکاري؟
دا امکان نه لري ځکه چې دلته پروفیسری باندې کله چې چا په هاته پنځه فیصد باندې چا وګټله بیا دوباره یې نشي راکولی.
او د نړۍ لوی تجارتي مرکزونه په لندن او د برېټانیا په نورو ښارونو کې دي. اوس که چیرې د برېټانیا له وتلو سره قوانین بدلیږي، تعرفې بدلیږي، څه برخورد به کیږي له دغو تجارتي مرکزونو سره؟ یا څومره تاثیر کوي دغه مسله د دوی پر کاروبار؟
نورو قوانینو کې اکثره د یورپین یونین او د خپل د انګریزانو قانون کې دومره زیات فرق یې نشته د سلوي اثر پر نه راځي. لکه تغییرات به راځي خو دومره لوی پراخ پیمانه باندې به تغییرات پکې نه راځي.
په برېټانیا کې میشت افغان سید احمدشاه سادات چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر برېټانیې د اروپایي ټولنې تر وتلو وروسته اقتصادي او سیاسي اغیز په اړه باندې معلومات ورکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت حماس د هلمند څخه لیکلي دولت باید داعش سره جدي مبارزه وکړي. جانان پوپل د کندهار لیکي ک لوړ پوړي چارواکي مجازات سي نو دا به حکومت ته د خلکو زړونه لا ور نږدې کړي. سراج محب د شاجوی ولسوالۍ نه ورته خبره کړې وایي چې ټول په فساد ککړ قاضیان والیان او څارنوالان هم باید محاکمه سي. رئیس سایم الکوزیل ننګرهار د ازادي راډیو د کارکوونکو ستاینه کړې، له دوی مننه کوم. د جلال آباد نه انجینیر نسیم څرګند لیکلی افغانان نور جنگ نه غواړي، سوله غواړي. د کندهار څخه فرید احمد لیکي، اشرف غنی څخه غواړم چې د کندهار د استادانو معاشونه ورکړي. او اسلام الدین له لوګر لیکي چې د لوګر روغتیایي مرکزونه دوا نه لري، صرف پرستامول ګولۍ د هر مرض لپاره ورکوي. په سوریه کې د روسیې او سوریه د دولت په هوایي حملو کې تر اتیا زیات کسان وژل شوي چې نږدې شپېته تنه ملک اندي. دغه حملو د سوریې د ختیځ په هغه سیمه کې وسولې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې، تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه راپور د وخت کموالي له امله نه سو خپرولی، خو تاسو کولی سئ دغه راپور په تفصیل سره د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه ازادي راډیو ټکی کم باندې ولولی او وایوري. له همدې سره روانه خبرونه هم پای ته رسیږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه لا یاده مباسي.
د ورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیر زای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمینونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګران دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې یو ورور د ځان په اکړه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی، او دوهم هم یو اوریدونکي له هلمند نه تلیفون کړی دی چې د دوو ماشومانو په اکړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار موږ ته رالیږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار د ولسوالۍ څخه زه سیستر تلیفون چلی نیم. ما زه په کوچنیوالي د کوره څخه زه راوتلی یم، کاروبار و په کندهار کې. ما څخه خپل کور قریبان ټوله ورځ کې زه اوس غواړم په ازادي راډیو کې زه پیغام پرېږدم او زما قریبان پیدا شي. زما نوم دغه دولت ملکیار دی، د کندهار د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه ملکیار سره وسیږم، امی قد سو چیز نفاسه یا ملمت لدی یا سوک مسیج نی یا یا باش اغز نتوری باینی مثل دقش میره دیز ما سر حالی کشتنگی سی امی دیز ما را چه بسنش میره ده سپر سو یو حته نه سنزه یو یا ده سپر سپر و دیز ما را چه بسنش میره ده سپر و یو حته نه یو سنزه و یو داغ از ما را چه بسنش میره ده هر سو چه ما پاس را مرمات لدی و دقش میره دیز ما سر حالی کشتنگی که تزاده درجه تخمونه نه افغانستان جوی زنده بار
ده گران ورور تلفونی پیغام مو واورد کورنۍ دوستانی کولی شي چې ورته تلفون وکړي. اوس به تاسو ته داسې یو تلفوني پیغام در خپور کړو چې یو ورور له هلمند نه تلفون کړی دی او ویلی دی چې د دوو ماشومانو په هکله معلومات لري چې یو یې محمد ولی نومیږي او دوام یې عبدالولی. راځي چې دغه تلفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه محمد علي د هلمند ولایت د نداری د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. یو دوه دانې کوچنیان دي چې یو محمد ولی نومیږي، د پلار نوم یې غفار، او بل ورور یې عبدالولی نومیږي، د پلار نوم یې غفار. دغه کوچنیان چې دي دلته مکې په سیمه کې زموږ سره دي، د هر مؤمن مسلمان چې دي زموږ سره دي، په دغه شمېره سره اړیکه ونیسي. د شمېرې لمبر درته وایم: 0-1-1-3-2-3-2. بیا تکراروم: په دغه شمېره باندې دوه کوچنیان دي چې یو نوم یې محمد ولی دی، د پلار نوم یې غفار دی، دا کوچنیان وایي، او بل عبدالولی دی، د پلار نوم یې غفار. دا دواړه سره ورونه دي. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی په ماتکی په سیمه کې د دغه تاسو زه در سره په تماس کې یم. دغه زما لمبر دی: 0-1-1-3-2-3-2. د خدای په امان. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- پروگرام ته غواګی است. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ور رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی، السلام علیکم، ز عبدالسمد خاصار د هلمند ولایت نه میاړی ک در سره نیولې ده. زما د اورک اجزانو خبرون ته دا پیغام دی. زما د ماما زوی دی، دا جر لس کال کیږي چې اورک پی په اړه مخته معلومات نه کیږي. په هر چا ته معلومات تا مخته دی، ام په دغه شمیره هاړی ک ټینګ کی د روزګی په نامه دی. سپر اوه سپر اوه پوښ تلویش نه تلویش شل یو زلی بیا تکرار کوم، شمیره سپر اوه سپر اوه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. تاسو د انتظار په هیله چې هر چا ته معلومات کی څه ډبله شیرني لري. السلام علیکم، ستاسو ازادي راډیو پرون دي تل مدام ژوندی. زه عبدالغنی د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په تماس کې. زما یو د اکاذی چې حضرت یدین ویږي په دا تلور ورځ کې نادرکه شوی دی. کو چا ته د دې په اړه معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ وکړي. صفر واویا اتیا نه اتیا پنځه سوه دولس، شماره یو ځلې زه تکراروم، صفر واویا اتیا نه اتیا پنځه سوه دولس. هر چا ته چې د دې په اړه معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي، خپله جایزه دې د پنځوس زره افغانیو په بدل کې ترلاسه کړي.
الو، السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پیژم. زه محمد رسول دی، هلمند ولایت نوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور دی د محمد ګل په نامه، دا یو کال کېږي چې نظرکه شوی دی. د مرګ د ژوند خو حق له هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي، صفر اووه صفر دوه درې سوه پنځه ویشت اووه سوه پنځوس.
بلی، السلام علیکم، زما نوم احمد خان دی، د هلمند ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زموږ یو ورور دی، روزی محمد نومېږي، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. مخکې معلومات راغلی وو چې د کوټې په بارډر کې پیدا شوی دی. تاسو کولی شئ چې زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسئ، صفر اووه صفر اووه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. السلام علیکم، تاسو پیغام نه منم.
زما یو زو ورو ته تقریبا څلور کاله کېږي په نامه د احسان الله ده کر چاپی دا کرے پا دا غلمبر زنگ را تو ویا سپر آیا درش پیتا سلو را تیا پنزو سلوی خیو و سلام مانم دا پتک
مانم رحمت اللہ دی دا زرزن لا کازی ما یو رو دی دا بیدلا پا نام دی دا سمیانکات سر سرے هر مسلمان تا که یا پاتی وی او یا تماس لری که بنتی وی که یلاوی که در هر چه سری در یو سر چین از مر سر جی پا دی علم بر سر تماس ونیسی سپر و سپر اتا و دره و دره کنزه کنزه شمیره از دل بیاویم سپر و سپر و سپر اتا دو
دلارام قدرت اللہ پہ نام بن گی اگر سر پہران کی بن گیو معلومات
سلام علیکم زه پیژنم زما د خاله زوی دی چې نوم یې عبدالحی دی د دیارلس سوه پنځه نویم کال د اولې میاشتې په درېیم تاریخ د ګرشته ولسوالۍ د مدرسې څخه وتلی دی په هرې مدرسې کښې چې یو دغه لمبر ته دې زنګ ووي صفر اووه سوه اووه نولس اووه زره اووه سوه اویا کله شماره صفر اووه سوه څلور نوي پنځوس اته زره اته سوه اتیا پیاز عبدالحی نمیږي دا جملا شراغا خون زوی دی د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ
زه حاجي عبدالکریم اسدزی د سلیم بولډاک د بیز ستاسو سره په تماس کښې یم زما یو زوی ورک دی اتلس میاشتې کېږي نوم یې محرم دی د سور مثال دی د بیش باډر سره درکه شوي دي اتلس میاشتې کېږي د خدای د رضا دپاره که دی د اعلان په خپله اوري په خپله دې کوره ته راشي ټلیفون شمېره به زه درکړم دغه زموږ د ټلیفون شمېرې دي صفر اویا دوه اویا دېرش یو سل څلور دېرش صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته
السلام علیکم وروره زه د بادغس ولایت یم د غورماشت ولسوالۍ د تېرنوې د کلي زموږ یو ورک عزیز دی په نامه د دلبر د لس کاله کېږي چې نادرکه دی که یا دا زما غږ دی اوري یا یو بل ورور د پاکه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي صفر افتاد نود شش شست سه پنځه او چار افتاد هفت وسلام په احترام
السلام علیکم زه محمد علی نمیږم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه خبره کوم زما یو ورور دی عبدالباري نمیږي دا داسې اوولس کاله کېږي چې نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته هر څوک کولی شي چې په دغه سره ما ته زنګ ووهي صفر اویا صفر اووه سوه یوولس څلور سوه شپږ څلوېښت نه سوه درې اویا بیا د ټلیفون شمېره تکرارم صفر اووه سوه یوولس څلور سوه شپږ څلوېښت نه سوه درې اویا چې هر څوک یې درک راکړي نو هغه ته یو لوی انعام ورکول کېږي
السلام علیکم کلیم د پروان د ولایت د ولسوالۍ اوسېدونکی زما یا ماما چې نوم احمد صابر دی د عبدالجان زوی دی شپږ کاله کېږي چې د ګدریز د ولایت نه نادرکه شوی دی مسلمان ورور ته زه په اړه کوم معلومات وي یا هم احمد صابر خپله زما غږ او زموږ شمېره ده صفر اووه اویا نه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه
زما نوم جاور دی تاسو دې سلام اوسېږي د ولایت کاپیسا ولسوالۍ هغه ځای نه خبرې کوم تاسو سره زما یو زه چې دولس میاشتې جوړ شوی دی نه ژوندی یم معلوم دی نه نه مړی که تاسو د اطلاع وي د چا دغه شماره باندې موږ ته زنګ وهي سفر اوسا او آیا سفر اوسا او آیا سفر همسه داف صداف شست جار او سفر دو داشت برمیده و سلام
د دراز لکلی زمایو اوسیده چې د نکی په نامه ده د 15 کال کې چې ورک ده ته هر چا ته معلوماتي ماتې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 در اتیا 12 نه هر چا چې معلومات په دغه شمېره باندې ماته زنګ ووهي خپلې شیرني ترلاسه کړي. محمد خبره کوم زمایو اوسی ورک ده تندلس کار چیزی دراز د چانو د کلی د پنځوس پنځه پنځوس کلو په عمر ده هر چا ته معلوماتي مرضي په دغه شمېره زنګ ووهي 0 در اتیا 0 یو 12 هر چا ته معلوماتي مرضي په دغه شمېره باندې زنګ ووهي خپله شیرني ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم زه قدرت الله لغزنی پیغام ته پریږدم. زما یو د اکا زوی دی په نوم د سیف الله دا درې کاله کې چې ورته د ټلیفون شمېره نه وایم کار چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړو ما درې سیم کارت هم بند کړي درې سره زنګونه خلک راوایي چې ټیم په عذابوي بس دا هیله کوم چې ازادي راډیو ته مې پیغام خپور کړي. وسلام.
محمد عالم افغان یم زه په پنجاب څخه خبرې کوم. ډیر وخت کېږي چې پیغامونه د ازادۍ راډیو کې ریکارډ کوم. د خپل وراره په باره کې د ورک شوو عاجزانو تاج محمد د پلار نوم یې عبدالغفار 2.5 کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی که چا د ده په باره کې معلومات راکړي 1,00,000 روپۍ به انعام ورکوم. ټلیفون شمېره مې ده 0-3-5-3-0-3-5-3-0-3 دا زه دې راځو ته ختم نه کوم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه علی احمد بهلمن یو لږ څخه استایسته انکه زما یو ورور شنو رحمت میشه تقریبا 2 کاله کې چې مدارک کړي کړه د پاتل څوک معلومات لري او مشه دې په دغه شنو باندې ځان مې وایي 0-1-0-5-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
ترلاسه.
اوله سلام علیکم زال ستار کندار ولا ستر پټما اسکه ما وروزه د جبلات پنامه د اجلس کال کې سمته نه دلا کړی هر چا د کمال ما چې په دا نمبر دې مخ زنګوي چې پر اجازه 25
زدل مول ولایت د کریستو ولسالیت سره په تماس کې ما یو ګرادار دی د ولولي په نامه دا واته کال کې چې ما درکه دی هر چا ته چې معلومات دي مو څه په دغه نامه څنګه وي سپر و دوا سپر دوا ات پس څنګه هر چا ته چې معلومات دي مو څه په دغه شماره څنګه وي السلام علیکم
زه رمضان د کندهار ولایت د رمضان ولسوالۍ د سرشین د کلي یم ما وراره وي د عبدالحکیم په نامه د عبدالجان دی وي دولس ورځې کېږي د کور نه درکړه شوی دي چې هر چا ته یې په اصله معلومات دي معلومات سره ولري پر دغه ټلیفون شمېره دي ما ته زنګ ووهي 0 1 4 4 5 یا ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 0 0 1 3 9 5.
السلام علیکم زه صدیقلا د ارغنداد ولسوالۍ څخه خبر کوم زما وراره دی د عبدالحکیم په نامه چې عبدالجان زوی دی تقریبا 12 ورځې کېږي د خپله کوره نه درکه شوی دی چې هر ځای یې دی په خپله دا غږ اوري یا بل چا ته په اړه معلومات دي په دغه ټلیفون شمېره چې زما سره تماس ونیسي 0 1 0 1 4 5 9
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دیش میره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422212 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5:00 با وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم.